ما را دنبال کردین.
سلام، وقت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ وایي د طالبانو پر ضد عملی اقدامات شوي دي. هغه چې نن د هرات امنیتي ډایالوګ په کانفرانس کې خبرې کولې وویل د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو تر د مشر د نیول کېدو د فرمان د صادرېدو غوښتنه د هغو هلو ځلو پایله ده چې افغان ښځو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کړي دي. بینیټ په دې غونډه کې د هغو افغان ښځو مبارزه د قدر وړ وبلله چې د افغانستان دننه یې د ښځو غږ پورته کړی دی. ریچارډ بینیټ زیاته کړه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون تر ټولو ډیره قرباني افغان ښځې او ماشومان ورکوي. د بینیټ په خبره د هغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ریښه په تیر 15 کلنه جګړه کې ده او ټول هغه هیوادونه چې په دې جګړه کې ښکیل وو باید د افغانستان په وړاندې مسؤلیت ومني او له افغانانو سره مرسته وکړي. نن په افغانستان کې د پولیو د سراسري واکسیناسیون پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته ویلي د دغه څلور ورځني کمپاین په جریان کې به نږدې 6,300,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی نن ایران ته تللی دی. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه لیکلي د کورنیو چارو د وزارت د مخدراتو کو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند د پلاوی مشري کوي او د ایران په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کړی. هغه زیاته کړه د دې سفر هدف د مخدراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی. ایراني چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې له لارې د مخدراتو د قاچاق په اړه اندېښنه ښولې. د ایران د مخدراتو پر ضد د کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا 2 کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د پیمو قاچاق کم شوی نه دی. او اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې په مهال پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې پر ورځ د روسیې په وړاندې 14 پړاو اقتصادي بندیزونه تصویب کړل. ډیپلوماتانو تېره اونۍ ویلي وو بندیزونه به د روسیې د المونیمو واردات او نور سکتورونه په نښه کړي چې په دې کې د روسیې 3 ناقانونه بیړۍ هم شاملې دي. ویل کېږي چې د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو د سرچینې محدودول او د دې هیواد د جنګي وړتیاو ضعیفه کول دي. پر اوکراین د روسیې یرغل له نن څخه 3 کاله وړاندې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونه التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې نن مادرید د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي. بل راپور مو دا دی چې د تورخم دروازه له 3 ورځو راهیسې تړلې پاتې ده. دواړو خواو ته ګڼ کسان ایسار دي. په تېره بیا ناروغ او ناروغ لرونکي
مرزان مریض وا دغل تلاری بند دي او مونږ په خبر کې د ډاکټر یو نمبر هم راخسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاش کې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرله چې مونږه مغل ته وروړې. مونږ بدبختی هم دغه ده.
په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت درخپور کو چې د طالبانو حکومت وایي څه باندې 15% خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
اقلیمی بدلون هغه پدیده بللی شو چې په نړیواله کچه بالخصوص افغانستان ته یې لوی زیان اړولی دی. دا زیان د دې سبب شوی دی چې د افغانستان تقریبا 15% خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د هسپانیه پلازمینه مادرید د هرات د امنیتی ډایالوګ د دولسمې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې چې نن او سبا به ترسره کیږي، نن یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو او ډیپلوماتانو خبرې کړې دي. له هغې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ یو وار بیا د افغان ښځو پر وضعیت باندې خبرې کړې دي او د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدلي محدودیتونه یاد کړي دي. هغه همدارنګه ویلي دي چې د طالبانو پر ضد عملی اقدامات شوي دي. دا چې د هرات په امنیتي ډایالوګ کې د ښاغلي بینټ نوري خبرې په سمه تمرکز وي او نورو ویناوالو څه ویلي دي، د ازادي راډیو خبریال فریده سیا عالم دا شیبه له مادرید ښاره چې د دې غونډې د خبرې پوښښ لپاره ورغلې ده، را سره په تماس کې ده او جزئیات به شریک کړي. مهرباني.
مننه ستانګزه سبلک څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د تل حکومت د چارواکو سربېره د ګاونډیو هیوادونو ځینې ډیپلوماټان هم ترنګا د نړیوالې ټولنې استازیو د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کرن ډیکر هم راغلی ده. د تل حکومت چارواکي هم دي او د افغان خبرلانو په ګډون باندې مدني فعالان او د ښځو د فعالان هم راغلی دي. دغې ناستې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل چې د طالبانو پر ضد باندې عملي اقدامات شوي دي، او هغه د دې خبرې په ادامې وویل چې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیولو فرمان ورکړ شوی. دا د هغو مبارزو پایله ده چې افغان ښځو د نړیوالې ټولنې سره په ګډه ترسره کړي. هغه هم د افغانستان کې اقلیمي بدلون ته په اشاره وویل چې دغه اقلیمي بدلون د تیرو کلونو د جګړو په وجه باندې د هغه هیوادونو لخوا چې په دې هیواد کې جګړې کولې رامنځته شوی دی، دوی باید مسؤلیت ومني، رامخ کې شي او د افغانانو سره مرسته وکړي. هغه هم درنګه د امر بالمعروف وزارت یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د دغه وزارت لخوا د دین او کلتور په نوم باندې پر افغان ښځو باندې محدودیتونه وضع کیږي او دغه وزارت یې پلي کوي. په دغه ناست کې د تیر حکومت د امنیت د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم خبري درلودلې. هغه خپل خبرو کې په افغانستان کې د داعش ګوښته په اشاره ویل چې ورس تربلی د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې ډېری کڅم دغه پټوکو باندې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن دي، خو هغه زیاته کړه چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او په فعاله توګه باندې بریدونه ترسره کوي او په دغه وروستیو کې کوم بریدونه شوي دي د ټول مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. همدغه ټکی ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې پوخانی مشر اسد دورانی هم اشاره وکړه، ویل چې که چیرته په افغانستان کې دغه امنیتی ګواښونه دغه نشي، نو د دې ګواښته چې سیمه هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ته وغځیږي، او هغه د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه پر افغانستان واکمن شوې دي، د اسلام آباد سره هیڅ ډول د ترهګرو ډلو په لمن جوړو کې مرسته نه ده کړې. هغه د کډوالو پر ورتګ باندې هم اندېښنه څرګنده کړه، وویل چې لکه د طالبان افغانستان کې واکمن شوي، پر دغه هیواد د کډوالو څپه ورماته شوې ده. دغه ناست ته د نور چارواکي هم راغلي وو چې په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو فعالان د افغان فلم خانې رئیس سهرا کریمی یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه او افغان نارینه دي د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي تر څو د دوی مبارزه لکه څنګه چې اړتیا ده هغه سي بریالی شي. او لا هم د غونډه دوام لري. د دې غونډې وروستۍ ګډونوال به هم نن چې څرګندونې لري هغه به په څو شیبو کې تالار ته لاړ شي. سبا د دې غونډې وروستۍ ورځ ده. مننه
فریدا سیال ول مادرید له موږ سره د هرات د امنیتی ډایالوګ د دولسمې دورې د نننی داور د ګډونوالو ویناوي او جزئیات شریک کړل. لاغې ډلې دا چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د طالبانو پر ضد عملی اقدامات شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د درېمې پرلپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې وه. په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل که څه هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و، خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلوونکي وایي د لارې د ټول تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 24مه د دریمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانې په پېښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مورجان مې مریضه وه، دغلته لارې بندې دي او مونږ په پېښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیستی ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ مغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي همدغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفخانه لرو او پېښور ته چې مریض راوړم نو دغه لاره بندې نه پوهیږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغیزمن شوی دی. نوموړي وویل
او ټولو خلکو له تکلیف ته اصلن کې پښتون په دغه سیمه پروته دي، دغه له تکلیف ته کاغه د کوروبور والا خلک دي او کاغه ډریوران دي، کاغه مریضون دي چې کم دغه طرفه دلته ایلوجونو لارځي ټیک شولا تجارتی خلکو لا مشکلات دي. نو دا چې کم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کم دی پښتون دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان لوري وټړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر د دغه دروازې لبندې دروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار مولا عبدالجبار حکمت لقوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوسټو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دوی د طالبانو د ځینو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاور تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بیل خبرداري لاره تړلې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډریورن پر کر خایو له مهمو دروازو ګڼل کیږي هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه سیاسي شوي او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي. د دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوسه پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده. خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندري ان ځینی وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوی چې د دغه کرخي په اوږدو کې پرتی ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د پولیو د واکسیناسون دورانن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتو کې پیل شوه. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. افغانستان لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پولیو پکې لا جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او نه ده محو شوی. په افغانستان کې کورنۍ اندېښمنې دي چې د طالبانو د حکومت د نوې تګلارې په پلي کېدو سره چې کور په کور واکسینونه بند کړي او یوازې په مرکزونو او جماعتونو کې واکسینونه تطبیقیږي ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په دغه رپورټ کې.
سچور مجلوتر یک دفعه واکسن تر اومدن واکسن میکردن، ولی در اون صورتی که ما کامل مردم واکسن شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همین
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغې پیښې ته په اشارې وایي چې د طالبانو له لورې د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي، یو جمعه تراشی دوه پریږ دي، دوو ته چې لاړ شي څلور پریږ دي، نظارت کوونکي هم په سر نه لري. ډیری داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه یې په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ له ویرې ماشوم جمعه ته نه شي وروستلی.
د ننګرهار اوسیدونکی عابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور پلې کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل، اوس واکسین کور په کور نه پلې کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو د راټولېدو په وخت د خپل پوځ د اتلولۍ ستاینه وکړه. زیلنسکی په تاسو حال کې چې له 200 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي وو خبرې کولې. نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل درېمه کلیزه ده. د 2022 کال د فبروري په 24مه روسیې په پراخه کچه په خپل ګاونډي هیواد اوکراین باندې یرغل وکړ چې تر نن پورې دوام لري.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن د شنبه د کاپش پګمنیټه د اوکرين او روسیې ترمنځ د جګړې د دریمې کلیزې په مناسبت د اوکرينانو اتلبلی وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زلنسکی ویل درې کال مقاومت درې کال د اوکرينانو اتلبلی اخی. زلنسکی د فبرورۍ په 13مه پر ایکس پان پیو پوس کې ویل چې درې کال تر غې نیټې پورې چې زرګونو روسی سرتیری د اوکرين تر ټولو پولو واختل خو کرملین ځنګړي وزی عملیات بولی. د اوکران جګړه چې له دویم نړیوال جګړې وروسته د اروپا ته ټولو لوی جګړه ده په تیرو شپږ دیرشو میاشتو کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسیې حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین ریښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې پکې استدلال کړی چې روسیا او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف فاصلی ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زلنسکی به په کیف کې لږ تر لږه له دیارلس بهرنیو چارواکو سره وګوري خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یو ځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فوندرلاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی تا اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او د اندېښنې راپورته کړي دي چې اروپا یا حتی په خپل کیف به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه یې د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دې دریځ په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویسل شي. تمه ده چې اوکران پاړه به یوه ډیپلوماټیک لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک د مسودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته واورئ.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبلري دوی په بی گروپ کې د چمپیونز ټرافي سره مخ دی. هغه گروپ کې چې پاکستان او هندستان هم غړي دي. بنگلاديش نن 210 منډي هدف وټاک په داسې حال کې چې نه لوبغاړي له لاسه ورکړل. په جواب کې نیوزیلند اوس په میدان کې دی. په لس اوورونو کې نه څلوېښت منډي کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. نیوزیلند د لوبې د ګټلو لپاره 138 منډو ته ضرورت لري په څه باندې څلوېښت اوورونو کې. که چیرته نیوزیلند دغه لوبه وګټي نو نیمه پای لوبې ته به وځي او په دې سره به د پاکستان د نیمه پای لوبې چانس ډېر کم شي. اوس هم ورزو کابل ته هلته د اوبو نړیوال کانفرنس په نوم یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو حکومت چارواکو په کې وویل چې 15 فیصد افغانان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په دغه کانفرنس کې وویل د اوبو د کمښت له امله په ډیرو سیمو کې د کروندې ځمکې شاړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښلو د پاک اوبو د کمښت تر څنګ کرنیز زمکی لپارم د اوبو لکمک سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ابي اوبو د سرچینو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې اوس مهال 15% افغانان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل چې څو لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، پرلپسې وچکالي او اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستر لاملونه دي.
اقلیمی بدلون هغه پدیده بللی شو چې په نړیواله کچه بالخصوص افغانستان ته یې لوی زیان اړولی دی. دا زیان د دې سبب شوی دی چې د افغانستان تقریبا 15% خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او همدارنګه د افغانستان تقریبا نیمایي د کښت د زراعت وړ ځمکه نه کرل کیږي، او همدارنګه د افغانستان په مختلفو ځایو کې خلک د اوبو د نشتون له امله کډه شوي کوشوي دي.
د اوبو په نړیوال کانفرنس کې د طالب چارواکو په وینا کورنیو او بهرنیو متخصصانو برخه اخیستې او کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته د حل لارو په پیدا کېدو بحثونه کوي. دغه کانفرنس د معمول خلاف د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت په اکسپانه په غږیزه بڼه خپرېده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال په دې کانفرنس کې وویل چې اوس مهال په کابل کې له 15 تر 6 میلیونه خلک ژوند کوي چې 95% کې د اوبو اړتیاوې د ژورو څاګانو نه پوره کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي. مجیب الرحمن عمر ټینګار وکړ چې که د پلازمینې کابل د اوبو ستونزه حل نه شي نو دغه سیمه به په راتلونکي کې د اوبو له جدي بحران سره مخ شي، خو هغه وویل چې دوی د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لوري د اوبو د حق مسلې ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اوبو مدیریت د افغانانو لپاره د کافي اوبو د تامین لپاره دی، نه نورو هیوادونو ته د زیان رسولو لپاره. که څوم هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو په وروستیو کې ایراني چارواکو له افغانستانه د اوبو پر حق ټینګار کړی. په همدې حال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمو کې د څښلو پاکې اوبه کمې دي او آن د کرنیزو ځمکو د خوړو اوبولو لپاره هم کافي اندازه اوبه نه لري. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي امین ازادي راډیو ته وویل
یو شخصي شرکت موږ ته د څښلو پاکې اوبه راوړي، ځکه چې زموږ په نلکو کې په میاشت کې 2 ځله اوبه راځي چې هغه زموږ لپاره بسنه نه کوي. په میاشت کې له ټانکرونو د 800 افغانیو په اندازه اوبه اخلو.
د پروان ولایت یو اوسیدونکي او کروندګر عبدالمصاویر د کرنیز اوبو د کمښت په اړه وویل
په ټوله کې اوبه کمې شوې دي، خو زموږ په سیمه کې په کرنیزه برخه کې د اوبو کمښت بې ساری دی. زموږ د سیمې خلک سږ کال د کرنې په برخه کې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي، تر دې حده چې خلک ونه توانېدل چې خپلو کروندو او بڼونو ته اوبه ورسوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روان لمریز کال په 12 میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي وو چې په افغانستان کې 9.5% کې کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان لامل په افغانستان کې د اوبو د سرچینو وچیدل یاد کړی وو.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم. یکی از مشکلات بزرگ که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه. نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته دریمه شروع شوه د چونکو خپل معاشات نه دي تر لاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې خونکو ته زر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چي دي هغه رفه شي.
السلام علیکم. خپل پکې وکړي جوړ او روغ بیا زابل ولې تر غنده ولسوالي کې 3500 نفرو کارګرو کار کړی دی. دا رب مسکینان ولې زدوی درې میاشتې کې 100 روپۍ ځنې وړې دي. په ما خدمت معلومات نشته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې دا اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور بش فاز څنګه کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو. نو اوس دوی درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځنې. نو کارګر دی ورب مسکینان دي. بیرزبانی به وکړي چې د موږ ځخت لري ځای ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست بخیر ما ویله ما د مزه شو لیکوټ پولیس باندې کی از مزه لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کی چې دوه مسولین واوري از مزه لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مزه دوه لساته جله ساته وخاله مزه موټر کی مزه لا خې چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستانه اول مزه په دغه ټول وطن کی مو ټلیفون کار نه کی مزه شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خواص دی د مسولین څخه شو دا نه خادر تراوی ته بل د مسل کار نه جوړ کی الله پاک مو سات